چین نن جمعه وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د افغان ولس په وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماونینګ ویلي، لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل یې باور درلود چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته رسېدلي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه و پیژندلي. طالبان له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین دا اقدام بیا یو شمېر سیاستوالو، ډلو او بنسټونو غندلی. په خبرونه کې درته تفصیلي معلومات درکوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په تیرو هو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. دغه ادارې پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوي، خو د جون له 15مې د جولای تر 22مې دا شمېر نور هم ډېر شوی او هره ورځ په منځنۍ کچه له 1000 زیات کسان افغانستان ته اړول کېږي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ورته وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پوځ په خپل خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړی چې هلته نښته شوې کنه، خو نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. پوځ ادعا کوي چې هند د دغو وسلوالو ملاتړ کوي، خو نوې ډیلی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه یې خبرې کړې دي. دغه شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میز ته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. فاکس نیوز ویلي د سعودي د دفاع وزیر همداراز د غزې جګړې د پای ته رسولو او له حماس ډلې سره د ټولو نیول شوو اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکراین کې له خپلو هدفونو نه تیریږي او خپل هدف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلې کمرنګ شوې چې په دې څلور کلن جګړې کې به د اوربند زمینه برابره کړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف د جولای په 3مه نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکراین کې خپلې موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو لاس په سر نه شي. او په اروپا کې د ګرمۍ رواني سفې ریکارډونه مات کړي او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګرید تر 30 درجو اوښتي. په داسې حال کې چې اکثره اروپایي هیوادونه په تیره بیا جنوبي سیمه توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوي چې ځنګلونه اور واخلي او په دې اورونو کې لږ تر لږه 80 کلن سړی وژل شوی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې ته نړیوال او کورنۍ غبرګونونه چین یې هرکلی کړی.
د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
ځینې افغان سیاستوال بیا د افغانستان پر مخ دا یوه درنه سپیله بولي.
نن وروسته په موسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي، هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي.
حتی کو چې د چارو لوی وکتونکو سره هم په دې خبرونه کې خبري وکړو او دا موضوع ورسره وڅېړو. د صنعت فنوم افغان خبريالې د زړورتیا جایزه ګټلې او دا به هم ووري چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مون له حکومت نړیوال موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دوی ناروغ پایوازه و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې ده او نور مطالب د خبرونې تر پایه را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. د روسي له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ګڼ او بیلابیل بهرني او کورني خبرګونونه پارولي. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالف جبهو، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه هم د روسي د اقدام ته خبرګونونه لري. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مل ده. چین د دې اقدام هرکلای کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي
چین د روسیې او د افغانستان د معقل حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د معقل حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی خود روسیه دې پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په یو بیان ایران کې د روسیې د اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی منحصر دولت را نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان د طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېواد په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکرې بارکزی ویلي چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د افغانستان پر مخ یو څپېړه ده. نور به د هغې د خبر یوه برخه واورو.
په مسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي. هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي، هغه بیرغ چې موږ ته افغانستان را په یادوي. د طالبانو پیژندنه د روسانو لخوا څخه زه فکر کوم افغانستان خلک او ملت پر وړاندې هغه څپېړه وه چې افغان خلک به په تاریخ کې نه هېروي. سربیره پر دې چې روسیه هم ښه سوابق د بشري حقونو ازادي د بیان په هکله باندې نه لري، مګر بیا هم دغه چې پس له نږدې څلور کلونه وروسته روسیه طالبانو په رسمیت وپېژندنه ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. هیرم نشي چې روسیه په امنیت شورا کې ځانګړی سیټ لري چې کېدای شي دې نه وروسته روسان به د طالبانو په نیابت او استازیتو د هغو د ګټو ساتلو لپاره به هلته هم خپل فعالیت جاری وساتي. هغه هیوادوال چې فکر کوي چې دغه په رسمیت پیژندنه دې نه وروسته به د اقتصادي پرمختګ زمینه افغانستان لپاره برابري، دا یو ستره تېروتنه ده. په نننۍ نړۍ کې چې ټول استخباراتي جنګونه دي او ټول د خپل ګټو لپاره یو چیرته د سولې او یا هم د جنګ اعلان لپاره لستونه نغاړي، زه فکر کوم افغانستان نن نه وروسته یو بل نیابتي جنګ ته داخل شول او دغه جنګ متاسفانه بیا به افغانستان خلکونه ستر قیمت اخلي. د هغه ورځې په تمه باندې هم چې افغانان خپل ملکي په آبرو ویزت د خپل شنه آسمان او درې رنګه ملي بیرغ لاندې ژوند وکړي چې په هغه کې نور د ژبې، مذهب، رنګ او جنس او قوم په نامه باندې تبعیض ونی او هغه څه نظام په افغانستان کې چې افغانان خپلې غواړې په خپل مټو باندې جوړ کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه یې خبرې کولې. دا رسمیت پیژندنه په څه معنا؟ آیا د مسکو متحدین یا د روسیې متحدین به پر دغه پله پال کیږدي؟ د لویدیځ لپاره دغه اقدامات په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د سپړنې او تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان خبریال فاروق فردا سټوډیو سره وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روسیې د اقدام په څه معنا کېدلی شي. آیا د روسیې متحدین به ورته ګام پورته کړي؟
مقابله کې د ختیځو قدرتونو د لوبې یوه برخه ده او بې له شکه روسیې د نفوذ په ساحه کې هیوادونه لکه مرکزي آسیا به هم په یو ډول نه یو ډول د روسیې وچلي ته ګوري. په دې هیوادونو کې به یو دوه ګونه غبرګون تاجکستان په قطعي صورت سره د طالبانو سره مخالف هیواد دی. ممکن تاجکستان په دې کار ته په آسانۍ سره حاضر نه شي، ولې د مرکزي آسیا نور هیوادونه چې هغوی ډېر زیات عملګرا دي، دوی په دوه حالاتو کې قرار ولري. یا به دا وي چې همزمان تلاش کنیم که چه در روسیه در پرد گار کیدی او یا هم هدفمند سکوت اختیار کنیم. په دواړو حالتونو کې دا د طالبانو په ګټه ده او یو په یو ډول نه یو ډول د رسمیت پېژندنې سند ورکول.
بله فردا صاحب، ډېره هیله کېدله چې لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه امریکایان د طالبانو واک ته په رسېدو کې د دې لپاره مهم و چې د دوحې تړون له امریکا سره وشو. بیا د دوحې له تړون نه وروسته ورو ورو طالبان راغله واک ته ورسېدل، اما داسې ونه شول. بالاخره دغه ګام روسیې پورته کړه او همداسې هیلې هم کېدې، همداسې تمې هم کېدلې. دغه رسمیت پیژندنه او د روسیې لخوا دغه اقدامات به غرب ته په څه معناوي، خصوصا امریکا ته چې ستاسو په ټکو پخوانی تربګنۍ لري له روسیې سره؟
دلته څو ټکو ته باید مونږ بنیادي پاملرنه وکړو. یو دا چې امریکې له طالبانو نه نه د یو حکومت په توګه، بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مصارف چې پخوا په همدغو اهدافو دپاره امریکا کوله په زرګونو میلیونو، اوس په هفته کې په دو څلوېښت یا اتیا میلیونو ډالرو هغه کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامی ده، وا او وی به ولې د حکومت د پېژندلو دپاره زمینو شرایط دي چې هغه ده د امریکا د عمومي کلار سره سر نوکړي، او امریکا به دې ته حاضر نه شي چې په نږدې وختونو کې طالبان په رسمیت وپېژني. ولې د طالبانو او د روسیې د مناسباتو خبره دا بیا بېله خبره ده. دا هم په دوه برخو ویشل کېږي. یو دا چې د یو ډول دلیلي معاملاتو په صورت کې به دا کار صورت نیولی، لکه چې روسیه به افغانستان ته نږدې کېږي او د تروریزم او د خپلې مقناطیسي ساحې لکه دا مرکزي آسیا د ساتلو دپاره، چین همدارنګه د اوغورانو یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي، او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه پسې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري، جزوي طالبان، البته طالبان منځوي هېواد دغه د امارت چې ورته وایي یا قدرت دی، ولې دوی په دغه انزوا کې د بینالمللي نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي. او روسیا هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې نه چې افغانستان اوس په خلا کې ده، نو هېوادونه زړه نه خوښوي. روسیه به راشي اقتصادي سرمایه ګذاری ته، معدنیاتو ته، تاسو پوهېږي چې افغانستان ډېر ناف معدنیات لري، د هغو د را ایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي، او هم به روسیه کار وکړي د خپلو اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان، یو شمېر سیاستوال د روسي لخوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو څپېړه بولي، وایي چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته څه وایي؟
د بین المللي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیه به د دې پور پرې کوي، دا خبرې به اسې دومره دغه ونه لري، کش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیه په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو، د ښځو د حقوقو د پایمالولو دپاره روسیه مشروعیت ورکوي. یعنې دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي. روسیا غلط کار کړی په دې صورت کې، او همدارنګه نور مسایل. زموږ خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې، بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوس سپوری مشروعیت نه ورکړي او دې مشروعیت نه ورکول دلایل هم روښانه دي روسیه څنګه دلایلو ته توجه وکړي.
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبریال فاروق فردا و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یوې افغان خبریالې د زړورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبریالانو، په ځانګړي ډول په ښځینه خبریالانو د محدودیتونو سره سره یو شمیر خبریالانې د ښه کار له امله جایزې ترلاسه کوي. له دې ډلې یوه د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبریاله سناتف ته چې تازه یې سږ کال لپاره د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبریالۍ کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤلې مدیرې زهرا نادر په خبره ده د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبره امنیتي ستونزې لري او د همدې ستونزو له امله نشي کولی له رسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړي په خبره سناتف د افغانستان جنوب نه دغې رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډېری ښځې افغانستان کې له رسنیو لرې شوي دي، یادې خبریالۍ او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از موک همکار سناتف در جایزه اخلی واقعی اولی ویارده ای کلی چه در جایزه ایلان کرد در حقی ستون اندکشو او هیچ باوری نکیده چه در جایزه ای گتری بی دیر و زیاد ستون رو سر مخته اول در چه نوی خپل ریختی نی نوم نده ای دیوی خبریال لپاره چه دری کالا کار وکری و حدس وکری چه زن تا امتیاز واخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان که از مکم کران در امنیتی ستون دول عمله در کار نشی کواله ای
افغانستان به دلایل امنیتی نمیتونن این کارا بکنن.
در افغانستان در خبریالان و دملاتر سازمان سا کال پر افغان خبریالی سناتب تا در خزینه و رسانه و دنری وال بنسرد یا IWMF خبریالی که در زرورتی جایزه در ورکول که دو هر کلی کرده ده. دی سازمان پا غیلم یکی چپرون یل رسانه و سر شریک کرده ویلی در جایزه در افغان خزینه خبریالان و در نتاف، زواک و صداقت یا پیاوری نخده. پیلامیه که دا هم راغلی چه د صنعت افکار د افغان خزین خبریالانو نماتیدونکی روح یخی چې نغوړی غوونه غلی شي. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان رسنیو سره د اړیکو برخې مشري او خزین خبریالانو ته دغه سازمان د عدالت غوښتنې کمیټې غړي سهیله یوسفی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
کمیتی دادخواهی زنان خبرنگار
در افغانستان خبریالانو در ملاتر سازمان خزیر خبریالانو تا در دلت وقتن کمیتر در صنعتف او به افغانستان که لطول و خزین خبریالانو در ملاتر پترس که جمن دی چه دوی در عدالت با تمینولو او در غشان در دوی در رسنیز خلواکی لپاره حدسی وکری او حرفوی او سلور فعالیتون ای در مقاومت او پوهاوی در نخی بطوگا با نریوال کچه و سلوی
جهانی برجسته کند.
در خزینه و رسنی و نریوال بنسرد یا IWMF و خپلا ویب پانه که لدری و نورو خبریالان و سراد سنات افتونون پا اعلان بلو ویلی خبریالی که در زړورتیا جایزه خلکو ته داخی چه خبریالی میرمنی نه چندی تکیگی. هغوی غلی که دون کی ندی او زی لری چه پسختی و سره د مقابلی د زواک لعملی وستایل شی. دغه سازمان دا هم ویلی چه تروس دوی در شپک پینزوس و هیوادون و لسل و دیر خبریالان استایلی دی. دا جایزه دا سی محل سناتف پا مستعار نوم پا افغانستان که دی خبریالی تا ورکول کیگی چه پا دغا یواد که خزین خبریالان وی لجیدی سونزو سره مخ دی. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پریښودل کېږي. د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هیڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د سناتف د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤولې مدیرې زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګډو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر سیاستوال وایي چې دا ښه ګام نه دی او د دوی پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو ورو د پای شېبو ته نږدې شوي. وروستی راپور اخلو د بې پولې ډاکترانو سازمان یا ایم ایس ایف ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکترانو، بسترونو او دغه راز طبي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبریالې په دې راپور کې واورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده او وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ حساب کړه زیات شوه او تقریبا یو هفته یا درس پیش په یک از دوستو
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې یو امیدوارې ملګري سره دولتي روغتون ته تللی وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
وختونو په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي. له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هره ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نخنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو زنو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکری او علمی پرمختګی په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړه کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زدکړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي فارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې یې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې. همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنی ورکوي چې دوی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې د مرست ولا د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خوان څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور توسپرسپه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورې ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپل په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی شي د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل شي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسیږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورې ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې داشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه لیک هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمنده ایم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بون پتنې خوشاله ګللی زکون کله که څنګه چې مرستاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دي نو افغان مشهور مېرمنې وو پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسومه عصمتي وردګ ده لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه عصمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان و د ماسومه عصمتي وردګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي یعنی خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواڅخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شوه. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1960 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا 12مې دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې دا چې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو لپاره د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لستراوینې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغه خسی د افغان ښځو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغه خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمند يم چې تردیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی وردګ اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن ماسومه اسمتی وردګ څوک او څه ډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک شون صداول اوم د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او کېرو کې ژوند کول نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن ماسومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښدو ته مرمن ماسومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسه پوسی وي او یو څه مو زده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکو به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی ماسومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه تاسو ټول به درنه زکونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او همچنان دویم سوال چې ستاسو د ټول درنو زکونکو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکونکو دا ستاسو د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی اوسېږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت
ژوند چائے چاند چار چاند چار جان ناند چار مینت چار دانت چار دانت چار مانت چار ہوایا 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 جان ہوایا ہوایا سو سندو ہوایا جان ہوایا ہوایا سو سندو زما ژوند
Jana, 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 Jana.